السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوی دی زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه رپورټونه واورئ. د افغانستان په اړه هم رپورټ لرو. د دې تر څنګ دوه اونیزې خپرونې سروې او جمهوریت هم د خپرونې برخه ده. خو در څه مخکې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکاره ملیحه میرزاده درته وړاندې کوي. السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان پوست په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي پوستو واک FCs واکونو ته ورکول پیل کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي په قبایلی سیمو کې د وژل شوو مشرانو پلټنې وایز شي. په روس کې د اپوزیشن مشر ملاتړي د ولسمشر پوتین د واک نوي دورې خلاف مظاهره کوي. تفصیل: د پاکستان پوست په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی پوستو واک د ملیشي ځواکونو ته ورکول پیل کړی دی. پرون د FC انسپکټر جنرال میجر جنرال عابد لطیف میډیا ته په یو بیان کې ویلي دي چې په امنیتی پوستو به د ملیشي 11000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. نوموړي زیاته کړه چې له افغانستان سره په پوله د پاکستان 1050 امنیتی پوستې دي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې کمانډینګ افسر میجر جنرال اظهر عباس پرون خبریالانو ته ویل چې په سیمه کې امنیت په ځای شوی دی، نو له دې کبله د امنیتی پوستو شمیره د 500 نه اتو ته راکمه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر مشال ریډیو ته د دې پخلی وکړ چې امنیتی پوستې کمې کړل شوې دي او د FC ځواک اسکر پرې ودرول شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې چې په سیمه کې کوم قبایلي مشران وژل شوي دي باید د وژنو پلټنې وشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. نن په بنو کې د امن په موضوع یو سیمینار ته د وینا په وخت نوموړي وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د جنګ په نوم عام ولس ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. منظور پښتین زیاته کړه هغه به د پاکستان دایي مطابق د وژل شو پښتنو تر سره شو ترهګرو بریدونو پښتنه کوي. د جنوبی وزیرستان انګور د سیمې دکاندارانو هړتال کړي او احتجاجي پرلت یې غځولې. دغو دکاندارانو د خپلو غوښتنو په خاطر نن احتجاجن د واڼه انګور اډې سړک بند کړي او وایي تر هغو به احتجاج کوي تر څو چې مطالبې نوي منل شوي. د انګور اډې یو دکاندار غلام رسول مشال ریډیو ته ویل دا سیفران وزیر مملکت غالب وزیر مشال ریډیو ته ویلي د دوی ستونزې به متعلقه چارواکو ته رسوي او د حل کولو لپاره به هلې ځلې کوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د 1100 ترهګرو د مرګ د سزا توصیه کړې ده. د پوځ عامه اړیکو څانګې SPR د خالی پورس په بیان کې ویل درې نورو ته د قید سزا هم ورکړل شوې. د SPR په بیان کې ویل شوي چې دغه کسان په ترهګرو فعالیتونو کې ککړ دي چې پکې په پوځ او امنیتي ادارو بریدونه ملکن پوهنتون باندې حمله او د بېګناه ولسي وګړو وژنه شامل دي. په بیان کې ویل شوي دي چې له دغو کسانو نه وسله او بارود هم ترلاسه شوي دي. د دغو کسانو کیسونه په پوځي عدالتونو کې روان وو. پاکستان پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سپیکر اسد کیسر پر ضد عدم اعتماد قرارداد جمع کړی دی. دا قرارداد پرون د پیپلز ګوند دوه غړو فخر زمان وزیر او ضیاء الله افریدی د اسمبلی چارواکو ته سپارلې دی. د اسمبلی د ودانۍ مخې ته خبریالانو ته د وینا په وخت فخر زمان وزیر ویل چې سپیکر د اسمبلی د غړو اعتماد بایللی، نو د دې قبله دی له اسمبلی یو ځل بیا اعتماد ووټ اخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ټلګرام په نوم د پیغام لیږلو په نتورک د هیواد د عدلیې لخوا په لګول شوي بندیز انتقاد کړی دی او ویلي دي چې حکومت یې د دې مرسته نه کوي. روحانی پرون په خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل حکومت یو خوندي انټرنیټ غواړي خو دا په کنټرول کې ساتل نه غواړي. نوموړي زیاته کړه نه خو حکومت د دې بندیز لګولو ویلي دي او نه یې مرسته کوي. د ایران د کلتور او میډیا یو عدالت اپریل 13 نیټه د پیغامونو لیږلو په شبکه ټلګرام بندیز ولګو او زیاته کړه چې د دې په وسیله داسې کارونه ترسره کیږي چې د ایران امنیت ته خطر پېښوي. د روس اپوزیشن مشر الکسی نوالنی ملاتړی نن په ماسکو، سینټ پیټرزبرګ او نورو ښارونو کې د ولس مشر ولادمیر پوتین د واک نویش په کلنې دورې خلاف مظاهره کوي. ټاکل شوی چې پوتین د مئی په 10 د سلورم ځل لپاره حلف پورته کړي. په دې سره به د هغه واک تر 13 کلونو غځیږي. د هغه ملاتړی وایي هیواد یې له کونډو راپورته کړي او مخالف یې کرپټ بولي. په سیمه کې د آزاد اروپا یو خبریال وایي د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوي دي او په کراسنویاس ښار کې د احتجاجي لاریون په وخت یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. مظاهره کوونکو د پوتین خلاف نارې وهلې. په ماسکو کې انتظامیه د نوالنی ملاتړو ته خبرداری ورکړې چې د هیواد په سر ښار کې په پلان شوو مظاهرو کې برخه اخیستل غیر قانوني دي. او پینټاګون د اټلانټیک سمندرګي په شمالي برخه کې د امریکایي او نیټو ځواکونو د قوي کولو لپاره نوي بحري کمانډه پرانستې ده. د پینټاګون ویان جوني میکایل پرون وویل په دغه اوبو کې د روس د ځواکونو هلې ځلې ډېرې شوې دي او د مخنیوي لپاره اټلانټیک ته بیا توجه ورکول ضروري شوی ده. نوموړي زیاته کړه دا پلان د نیټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې منظور شوی چې مقصد یې د سمندري لارو امنیت یقیني کول او د شمالي امریکا او اروپا ترمنځ رابطو خوندي ساتل دي. نیټو چارواکي وایي روس په بالټیک، شمالي اټلانټیک او آرکټیک سمندرونو کې خپلې پوځي هلې ځلې ډېرې کړې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبه او د موسم حال له شاهین بونیری ناورو.
نن د خالی یا شنبه په ورځ د اسلام آباد سکای ایکسچینج نه اخستل شوی د کرنسیو نرخونه. یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ او 40 پیسو اخستل کیږي او په 143 روپو او 500 پیسو پلورل کیږي. یو پاون په 168 روپو اخستل کیږي او په 168 روپو او 80 پیسو پلورل کیږي. یو یورو په 122 روپو او 40 پیسو اخستل کیږي او په 133 روپو او 40 پیسو پلورل کیږي. د سعودي عرب ریال په 130 روپو او 130 پیسو اخستل کیږي او په 130 روپو او 50 پیسو پلورل کیږي. د متحده عرب امارات درهم په 230 روپو او 40 پیسو اخستل کیږي او په 230 روپو او 40 پیسو پلورل کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپۍ او 30 پیسو اخستل کیږي او په 1 روپۍ 15 پیسو پلورل کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د یک شنبه په ورځ به په پیښور او کوئټه او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به د تودوخې کچه زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19، په بنو کې به 24 او 23 او په کوئټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اورې د پاکستان پوسټ په جنوبی وزیرستان کې ملیشس واک ته د چیک پوسټو سپارل پیل کړی دی. د پښتون ژغورنې تحریک په بنو کې د امن په نوم سیمینار کړی دی. د دې تحریک مشر منصور پښتین وایي د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر خلاف د عدم اعتماد قرارداد جمع شوی دی.
سپیکر خو اسمبلی مشر دی، قانون سازی کوي، د قانون سازی مشر دی. نو دې څنګه قانون سازی کوي؟ اسمبلی هم توهین دی کنه.
او نیس پروگرام سروے کے بعد خبریالی فوزیا زیب خبری وورے د نور رپورٹونو ترسنگ 19 پروگرام جمہوریتم دخ پرونے برخدا لمشال ریڈیو سروسے. اور دن کو مشال ریڈیو تا سور د ایف سی سواک انسپکٹر جنرل عابد لطیف وائی د پاکستان پوسٹ په جنوبی وزیرستان کې ملیشیا سواک ته د چیک پوسټو سپارل شروع کړی دی. نوموړي پرون ویلي چې شاوخوا 11 سره د ایف سی سواک چارواکي په چیک پوسټو لګولې دي. عابد لطیف زیاته کړي چې په ایجنسی کې چیک پوسټ ډېرې راکمې کړې دي. په دې اړه تفصیل د سلام مسعود په دې رپورٹ کې اورو.
د پښتونخوا د سویلي قبایلي سیمو د ملشای فورس تر واکمن میجر جنرل عابد لطیف پرون د جمعې په ورځ د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د پېښور نه د میډیا د مختلفو ادارو نه رابللیو د خبریالانو 15 تنیزې ډلې ته وویل چې په کال 2018 کښې په سویلي وزیرستان کښې 9 او په کال 2018 کښې 15 چک پوسټونه قائم کړي شوي وه، خو دغه وخت د دغو چک پوسټونو شمېر 8 ته راوستلی شوی دی او نور ټول چک پوسټونه ختم کړي شوي دي. دوی دا هم وویل چې په دغو چک پوسټونو ډیوټي ورکول او د سیمې د څارنې په غرض په سیمه کښې د ملشۍ فورس 12,000 سرتېري هم موجود دي. مشال ریډیو چې د میجر جنرل عابد لطیف دغه خبرې په سویلي وزیرستان واڼه کښې د پښتین ژغورنې غورځنګ مشر ایډوکیټ علي وزیر ته ورمخښې کړې، هغوی څه وویل؟ وار وای زنې.
بالکل حقیقت په دې کښې چې چک پوسټونه کم شوي دي او هلته هغه چک پوسټونه باندې چې دلته ورته ایف سي وایي پښتانه تعداد پکې زیات دی او بلکې پښتانه دي، نو هغه په چک پوسټونه باندې ودرولي دي. نو هغه په خبرو اترو هغې نه داسې واقعیت تر اوسه پرې منځته نه دي رالنا شوي چې هغې یا د بې عزتي یا د خلکو ستړیولو څه مونږ ته معلومات راغلي وي. دا ورځې چې مونږ ته کوم اطلاعات راځي هلته وطن کال او د چک پوسټونه یې اوس هم مزید زیات
د پښتونخوا د سویلي قبایلي سیمو د ملشۍ فورس تر واکمن میجر جنرل عابد لطیف پرون د جمعې په ورځ د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د پېښور نه د میډیا د مختلفو ادارو نه رابللیو د خبریالانو 15 تنیزې ډلې ته ویلي دي چې په سویلي وزیرستان کښې دا وخت مکمل امن دی او د دغې امن له برکته دلته د تعلیم، صحت، زراعت او د نورو مختلفو محکمو د ترقۍ او خوشحالۍ په سلګونه منصوبې مکملې کړې شوي دي. میجر جنرل عابد لطیف دا هم جوته کړه چې په ایجنسی کښې به د ملشۍ فورس 14 نور نوي وینګونه هم قایمول شي. دوی دا هم زیاته کړه چې په سویلي وزیرستان کښې د افغانستان او پاکستان په سرحدي کرښې په 1.5 کیلومتره کښې ازغن تار لګولی شوی او په دغه کرښه د سیمې د څارنې په غرض 24 نوې کیلې هم جوړې شوې دي. میجر جنرل دا هم وشول چې د قبایلیانو تجارت ته ودا ورکولو دپاره د امنیتي فورسز په 55 غټ واړه مارکیټونه او د بچیانو د تفریح دپاره په مختلفو سیمو کښې 1 پارکونه لیا اول جوړ مکمل شوي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
په بنو کې د پښتون ژغورنې تحریک د امن په نوم سیمینار کړی دی. دې سیمینار ته د غورځنګ مشر منصور پښتین هم ورغلی و. نوموړي په دغه مقابلې چې د پښتنو د حقونو لپاره خپله پر امن مبارزه به جاري ساتي او ټولې غوښتنې د قانون مطابق دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ بنو ملګرو نن آډیټوریم حال کې د امن په نوم سیمینار اهتمام کړی و چې ورته د غورځنګ مشر منظور پښتین په ګډون قبایلي مشرانو، سماجي کارکنانو او وکیلانو ویناوې وکړې. د غورځنګ مشر منظور پښتین سیمینار ته خپله وینا کې وویل چې ټولې غوښتنې د مظلوم ولس لپاره دي او د آئین او قانون په چوکاټ کې یې حل غواړي.
دا آئین شهري ته حقوق ورکوي خو ادارې ته دایره اختیار ورکوي. دغه آئین ماورا چې کوم ظلم شوي دی چې په چا شوی دی دغه خو ولیدو خو قدا تام نه شو چې په چا نه دی شوی. آئین دیزار ورته کې ځکه چې دلته مرزې جوړې شوې دي. دا آئین یایي چې څوک جرم وکړو هغه عدالت ته ورکوي. امیر مطالبه دا دو چې ټول مسنګ پرسن عدالت ته ورکا چې چا جرم کړی وي ټیک ټاک سزا ورکا چې چا جرم نه وي کړی هغه واپس روخلوسلا. امیر په خپل آئینی حقوق باندې چا نه شرمېږي نه. کوم الزام چې خوند ورکوي هغه ورباندې لګوه خو زه خپل حق غوړو. ویژو ویلوړوي په خپل الیار شي ویژ په څټ نه درېږي.
دغه سیمینار په یو حال کې جوړ شوی و چې پکې د تسوا پورې سوکۍ ځای دی، خو زرګونه خلک حال کې جمع ول او په زرګونو خلکو بهر په میدان او سړکونو باندې پنمر ولاړ د نوموړي وینا واورېده. سیمینار ته خپلو خبرو کې منظور پښتین وویل، ترسو یې چې جایزې غوښتنې د آئین او قانون لاندې پوره شوې نه وي، خپل مبارزه به دوامداره ساتي. پښتین زیاته کړه چې د پښتنو په سیمو کې د امن غوښتونکي دي، په وسایلو اختیار غواړي او په کارکنانو یې غږ وکړ چې که څوک ورباندې تشدد کړي، سپک سپور ورته وایي یا الزامونه لګوي، دوی دې پوره نه اوسي او خپله د امن مبارزه به کوي. پښتین وویل، د روژې نه پس به په بنو او نیمه قبایلي سیمو کې هم پورمنه غونډې او جلسې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان د انګور اډې سیمې کاروباریانو سیدونکو له درې ورځو راهیسې احتجاجي درنه پیل کړې ده. کاروباریان وایي له افغانستان سره د انګور اډې لارې بندېدو له وجې کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. عام وګړي بیا وایي چې هغې غاړې ته په افغانستان کې له خپلو خپلوانو سره تګ راتګ بند شوی دی، خو حکومتي چارواکو ویلي چې زر تر زره به دا مسئله هواره کړي. تفصیل د سلام مسعود په رپورټ کې.
د سولی وزیرستان په سرحدی کرش آباد د انګور اډا په سلګونو دکاندارانو د خپلو غوښتنو د پاره دکانونه بند کړي، 48 کړای احتجاجي پالتۍ هوالې دي. دا قبایلون څه غواړي د ځنو کسانو خبرې وار وایي.
ما غلام رسول دوزه د انګور اډې دکاندوري ما خلک انتهایی په تکلیف ته چې کې مې مشو بارډر باندې سامان دی، په بارډر نه یغه افغانستانه دا سامان نه پیږي، یو څه سامان لږی ها نه پیږي. راډا بنیادی ته دوی روانه دوی کډر غټ علاقہ ته دا کې یو ګورنمنت های سکول دی، ساتي نشته یو هسپتال نشته، فریری دې شي چې میز بازور بند کړی دی، رول شری دی، پرلت مال ای دی. مونږ په دمه ماده انګور دې مکانی دي کندور دې سیزا بار بار جرګې وګړې انګلیش سره چې کینه ور دې شي دې دوه خبره تر اوسه پر دې سره اما دې شوی نه دو میز دا چې د افغانستان د سید ناکی مسلې شي د دغه کندور نه جین سما ضرورت ای دا میز کا سینر هکې او میز دې انګور دې نه افغانستان سره د کین ری یو کلو سامان نبرېږي کیم په دغه سامان باندې د خلکو روزګار او کاروبار جوړای هغه اجازه نیتا نه تر څو رکادي او نه رکړای دا کوم طالبہ دو چې میز دا په بارډر باندې دا سامان د دوه سره چې دینه کولای شي همو نو مزولا دا چې د انګور اډې اوسې دین کای چې میز چې کیم انګور اډې سره نږدې په بونډري میز میز نور کورونا کیږي نمبر پوسټي دا کې انټری کې میز دا د ویو تاکلینګ پای څو تر میز دا حکومت مخرو دا ولای نه یي خپل حق میز دا رکړای نه یي
د دغو قبایلانو د دګي اړتال او غوښتنو نامه چې د سفران وفاقي وزیر مملکت غالب وزیر خبر کا، هغوی وویل چې دا قبایلیون د خپه کېږي نه، زه اوس د ذمهوارو چارواکیو سره تماس نسم.
قوم نه معذرت غواړم او زه گورنر ته فوراً ټلیفون هکم چې دا وجوهات څه دي او داسې مشکلات نه وي درته چې فوراً دا سایکلوز کړي کنه چې ټیم بہت امپورټ کیږي هغه بیا هغه جوړیږي یا د انیش دا چې پیټ جوړایي خو دې ته غیب واجنه
دا دې ها یادوي چې په احتجاج او هړتال لګیا د غو کبالیانو نن گئی زمال د انګورا ډېر سره نږدې د وانا انګورا ډا سړک بند کړای او دا غوړایي ها کړي دا چې د احتجاج تال او پرلت سرا پدغا سڑک پا ترغا وقتا پر دے خلقو او دے گاڑیو تک را تک بند وی چتر سمرا پر حکومت دے دوی غشتن منل نوی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
تاسو ستونزی
دین ته وو ډیر لویا مصالحه زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او ني جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
بیا نی چې باغې کو بوي او مونږ ته په غوته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس مونږ کړل شي.
ستونزی او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد کیسر خلاف د عدم اعتماد قرارداد جمع شوه دی. دا قرارداد د پاکستان پیپلز ګوند فخر اعظم وزیر پرون په اسمبلی کې جمع کړ. هغه وایي چې سپیکر اسد کیسر دا محل په اسمبلی کې اکثریت نه لري نو د قانون تر مخه دی لری شي. خو بیا د تحریک انصاف ګوند غړي وای دا کار یوازې یو سو تنو کړی دی او اپوزیشن ګوندونه د انتخاباتو مخکې اسمبلی ماتول نه غواړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند ځینو غړو د سپیکر اسد قیصر خلاف د عدم اعتماد قرارداد جمع کړی دی. د پیپلز ګوند غړي دریس لري چې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر اوس اکثریت نه لري او د قانون مطابق اوس پر دې څوکۍ نشي پاتې کېدی. د پاکستان پیپلز پارټي غړي فخر اعظم وزیر چې دا قرارداد یې وړاندې کړی دی وایي دې لړکی به د نورو ګوندونو غړي هم له ځان سره ملګري کوي.
اسمبلی هم توهین دی کنه چې سړی میجارټی لاس کی او هغه تک کوم سړي در تکي سپیکر نه مطلب دا اٹ از ناٹ ګډ او دا جمهوریت پر هم خنه دی او د اسمبلی رول اف بزنس مطابق هم خنه دی. ګورنمنت ته ګورنمنت موږ نرمي وکړو خو چې کومه قانون ساز اسمبلی دا چې اگر سیګریټ دا اډر مو کا لستا چې کوم سړي چې دا د کوم سړي چې کوم مشر دی هغه میجارټی لاس کړه نو دا کوم رائټ پاتې شو.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د خیبر پختونخوا اسمبلی سیکرټر نصر الله خټک ویلي دا عدم اعتماد دا قرارداد به د مې په څوارلسمه د اسمبلی د غونډې پر مهال وړاندې کیږي. د خیبر پختونخوا په یو سل څلیرشت کسیزه اسمبلی کې دا مهال هیڅ ګوند اکثریت نه لري. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لخوا د خپل ګوند اتلس غړو ته د ځان سپیناوي نوټس لیږدولو وروسته د دې ګوند اکثریت هم له درې شپېته غړو څخه درې څلوېښتو ته ټیټ شوی دی. عمران خان د رستیو کې د خیبر پختونخوا په اتلسو غړو تور پورې کړی چې د سینټ په انتخاباتو کې خپلې رایې خرڅې کړي دي. د دې ګوند د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزي راته وویل چې د عدم اعتماد دا قرارداد د ګوندونو له لورې نه بلکې یو سو کسانو راوړی دی.
اپوزیشن چې دې هغه سپورې ګورنمنت ته یقین دانی ورکړ دا چې موږ به تاسو سپورټ کوو تاسو خلاف به ووټ آف نو کانفیډنس نه راولو. موږ غواړو چې دا اسمبلی وخت هم خپل وخت پوره کړي او ګورنمنت هم خپل وخت پوره کړي. اوس یو څو کسان دي انډیویجوال چې دا پارټي چې کوم دا خپله پارټي دا هغه پارټي هم هغه ډینای کړی دي چې دا زموږ د پارټي فیصله نه ده دا انډیویجوال فیصله ده. نو هغه شو کې د ووټ آف نو کانفیډنس هغه خپل طریقه کار دی پنځه ممبران هغه دستخط وکړي هغه اسمبلی اجلاس کال کو نه شي موږ ته اعتراض نشته که هغه پنځه ممبرانو دستخط والي او اجلاس کال کې نو موږ به انشاءالله اجلاس ته راوغواړو خپل کانفیډنس به وشو څه مسله نشته.
له دې وړاندې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د خیبر پختونخوا ګورنر ته په یو خط کې خواست کړی وو چې وزیر اعلی پرویز خټک ته دی ووایي چې له اسمبلی د اعتماد ووټ واخلي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د نوو حلقه بندیو حتمی کولو سره سم یې ټاکنو لپاره تیاری پیل کړې دي. د کمیشن ویاند الطاف احمد بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د حلقه بندیو په اړه ټول اعتراض ختم شوی دي. په نوو حلقه بندیو سیاسي ګوندونه اعتراضات هم لري خو کارپوهان وایي چې په ځینو حلقو کې بدلون سره انتخاباتو باندې به د انتخاباتو په نتیجو اثر پرېوتلی شي. تفصیل د ګل ایاس نورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وین الطاف احمد وای چې د آئین مطابق د نو حلقه بندي او حتمی فیرس خپور شوې دي او دا د تیر کال سرشمیرنې په بنیاټ شوې دي. د دوی په خبره د نو حلقه بندي لپاره ټول قانوني ضرورتونه په پام کې نیول شوی وو او ډیر زیات کار پکې شوی دي. الطاف احمد ویل چې الیکشن کمیشن انتخاباتو لپاره هم تیار دي.
موږ نور خپل ټریننګ هم شروع شوې دي. موږ د پریزایډینګ ترانو زموږ د ریټرننګ ترانو عمل لګیا جاری دی او دا هم په یو صورت کې ورسي سرتا او د شمپې د مټیریال د پرچیز کولو یعنې د سامان د اخیستلو دا بوڅو وڅو په سلیکشن کې د اپینګ د څو الیکشن په سر راغلي اوس به د دې نه پس دا خبرندې چې موږ شو دا فاینلایز کړي دا لاړی او موږ خپل ګراوند شروع کوو. موږ خپل ټریننګ شروع کړی دی. موږ خپل پرچیز شروع کړی دی. موږ په لیکټ پرتو څنګه تیارو سوال کول غواړي دا ټول خبرې اوس په سات سات روانې دي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د مارچ په میاشت کې د نو حلقه بندي او مسابقه وړاندې کړې و او ټول ته د اعتراضات جمع کولو ویلي وو. په دې لړ کې تر 200 نه زیات اعتراضات جمع کړل شوی وو او د الیکشن کمیشن په خبره په ټولو یې فیصله هم ورکړی دا. په پیښور کې د شخصي ټلویزیون جیو ټي وی بیرو چیف محمود جان بابر وای چې نوې حلقه بندي په ځینو حلقو کې په نتیجو اثر انداز کې دي شي،
ځکه چې داسې علاقې وي چې هغه به یو خاص حلقه کې وي نو د هغه ځای هغه امیدوار چې همیشه راشي به هغه ګټله، هغه بیا وروستو کې د هغه د ګټې هغه امکانات هلته ورسره بیا کم شي، ځکه چې هغه خاص ځایونه د خلکو نه لرې شو. نو اوس خلکو مخکې نه دا خبرې کول شروع کړ چې دا حلقو کې چې دا کمی تبدیلیانې راغلې نو دې سره د دې سبه دا الیکشن راتلونکی دا به ګټل ممکن به نه وي یا به مشکل وي. نو دې دپاره دا چې کوم اعتراضات دي زما په خیال باندې الیکشن کمیشن آف پاکستان کړي دي او په ظاهره توګه باندې چې څنګه شوي دي، نو که هغې ته وګوري هغه طریقې کار چې کوم هغه شفاف ښکارېدو، هر چا ته موقعه ورکړی شي او هر چا چې اعتراض وي هغې لپاره بېل وخت ورکړی شي.
محمود جان بابر زیاته کړه چې د الیکشن کمیشن په عمل ډېرو خلکو اطمینان څرګند کړی دی، بلخوا ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د نو حلقه بندیو په اړه شکایتونه لري. په دې لړ کې د الیکشن کمیشن وایند الطاف احمد ویل
فیصلے خلاف دوی سپریم کورٹ تفتیشی او قانون وای چې د الیکشن کمیشن د فیصلو خلاف په بیا په سپریم کورٹ کې کیږي، خو تر څو پورې چې د اعتراضونو خبره غنو زما خیال دی چې د بیسټ کوډ هپن هغه شوی دی، بلکې دا یو کلکټیو وینټمو په دې باندې ټوټل ناستو خلک دی. اوس کته دا غواړي چې مال استاد مرزای هم په جوړ کنو هغه څنګه کوي کیږي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د نو حلقه بندې او تر مخه د پنجاب ناغ د قومي اسمبلی سوکو شمیره ل یو سل اتسل ویختونه یو سل یو سل ویختوته راکمه کړل شوې ده او دغه حلقې په نورو صوبو ویشل شوې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. شاوخوا یو میاشت وړاندې چې د افغانستان د ختیځ ولسونو په استازیتوب ټولنیزو فعالانو په جلال آباد شیرسي لوبغالي کې د سولې او حق غوښتنې خیمه لګولې وه، د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ختمه کړې ده. د دې احتجاج کوونکي وایي چې دوی به د ختیځو سیمو د ولسونو غوښتنې په لیکلي بڼه له حکومت، وسلوالو طالبانو او نړیوالو ټولنو سره شریکوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ننګرهار کې د ختیځو ولسونو په استازولۍ د سولې او غوښتنې پر لټوالو چې کابو یو میاشت وړاندې د جلال آباد په شیرزي لوبغالي کې خیمه لګولې وه، د شنبې په ورځ د یو مطبوعاتي کنفرنس په ورکولو سره راټوله کړه. د سولې او غوښتنو د پرلتوالو یو تن مخکخ نقیب احمد تل رسنیو ته وویل چې دوی خپلې غوښتنې وسلوالو طالبانو، افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته سپاري.
موږ دغه خیمه په همدې هدف رانغاړو چې د جګړې ښکېلو خواو ته خپل پیغام په لیکلي بڼه وسپارو، هغوی نه هیله کوو چې اوربند وکړي. همداراز نورې غوښتنې چې موږ د نړیوالې ټولنې لرو هغه به د ملګرو ملتونو دفتر ته سپارو، د امریکې سفارت ته به سپارو او په خپله ارګ ته دغه غوښتنې سپارو.
ټولنیز پال محمد انور سلطانی په جنگ کې په خکیلو ډلو غږ وکړ چې
دا پرلته د طالب د پاره او د داعش د پاره او د حکومت د پاره یو پیغام وو چې موږ ساز مخلوق نه یو، موږ د خدای مخلوق یو، موږ باندې وره میږي، موږ سره ظلم و ناروان و رمه کوي، زموږ ماشومان نور مو وژني، زموږ ځلمی نور مو وژني، ستاسو د شخصي ګټو د خاطر زموږ ژوندۍ مختموي.
د فرلت یو بل تن مخکخ ډاکټر اسد الله خالیز وایي چې د فرلت لوی لستراوړنه ده چې په تیره یو میاشت کې په زورګونو ځوانان راغلل او د سولې او غوښتنې غږی پورته کړ.
په دغه نه هیڅ ورځو کې د ځوانانو د فکری تنویر لپاره ډیر کار شوی دی. یو غټه لستراوړنه دغه ده چې یو څوک را پورته شوی دی او د دې ظرفیت په ځان کې احساس کړي چې زه خپل غوښتنې شم او دغه تریبین چې دی دا زما د غوښتنې ښه ذریعہ ده.
په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې مهم ټکي پکې په دې ډول وو. موږ په افغان خاوره د جنگ په ټولو ښکېلو غاړو غږ کوو چې د سولې لپاره د اوربند اعلان کړي. له افغان دولت په ختیځه سیمه او ځانګړې توګه ننګرهار کې د اداري اصلاحاتو غوښتنه کوو. د تقرر او ازل په برخه کې د سیمه ییزو زورواکو رول ختمول او د هغوی انحصار ماتول غواړو. له افغان حکومت په ختیځه سیمه کې د لویو زیربنایي پروژو چې قراردادونه یې ترسره شوي او یا هم د قرارداد په حال کې دي د کارونو چټکتیا غواړو. په لغمان او نورستان ولایتونو کې د منځنیو طبي زده کړو انسټیټیوټونه او په کونړ ولایت کې د جاره او نجاره فابریکې جوړې دل غواړو. پر لټوالو غواخو کړ چې که غوښتنو ته مثبت جواب نه ویل شي دوی به بیا په فرلتونو او یا هم په سولې زلاریونو پیل کوي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په پیښور کې د ماسپخین 3:30 بجې شوې د مليحه میرزاده نبلن خبرونه وورو. دا پاکستان پوسټ په جنوبی وزیرستان کې د امنیتی پوسټو واک د ملیشیا ځواکونو ته ورکول پیل کړی دی. پرون ایف سی انسپکټر جنرال میډیا ته په بیان کې ویلي چې په امنیتی پوسټو به د ملیشیا 1,000 ځواکونو ځای په ځای کیږي. بل خوا په شمالي وزیرستان کې کمانډینګ افسر پرون خبریالانو ته ویل د امنیتی پوسټو شمیره د 500 نه 800 ته راکمه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ افخلي کړي چې په سیمه کې امنیتی پوسټې کمې کړل شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې چې په سیمه کې کوم قبایلي مشران وژل شوي دي باید د وژنو پلټنې وشي او ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. نن په بنو کې د امن په موضوع یو سیمینار ته نوموړي وویل چې د ترهګرۍ پر ضد د جنګ په نوم عام ولس ته ځاني او مالي تاوانونه رسېدلي دي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د 1,000 ترهګرو د مرګ د سزا توثیق کړې دي. د پوځ د عامه اړیکو څانګې نن په بیان کې وویل 3 نورو ته د قید سزا هم ورکړل شوې. په بیان کې ویل شوي چې دغه کسان په ترهګرو فعالیتونو کې ککړ دي. د جنوبی وزیرستان انګور اډې سیمې دکاندارانو هړتال کړې او احتجاجي پرلت یې غځولې. دغه دکاندارانو د خپلو غوښتنو په خاطر نن احتجاجن د ماڼا انګور اډې سړک بند کړې او وایي تر هغو به احتجاج کوي تر څو چې مطالبې نه وي منل شوي. دغه دکانداران وایي په پوله د سامان وړلو راوړلو باندې د ډېرو ځایي اوسېدونکو کاروبار جوړ دی، نو باید چې د دې اجازت ورکړل شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د ټلیګرام په نوم د پیغام لیکلو په نیټورک د هیواد عدلی لخوا په لګول شوي بندیز انتقاد کړی دی او ویلي دي چې حکومت یې د دې مرسته نه کوي. د روس اپوزیشن مشر الکسی نوالنی ملاتړي نن په ماسکو، سینټ پیټرزبرګ او نورو ښارونو کې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واک نوي شپږ کلنۍ دورې خلاف مظاهره کوي. ټاکل شوی چې پوتین د مئی په 10 د 3 ځل لپاره حلف پورته کړي.
لاند خبرونه د مليحا میرزاده ناوړه د لوریدونکو سوخت شوه د 19 خبرونه سربې په نننې خبرونه کې خبریاله فوزیا زیب ملمنه ده او د خبرونه درته مونږ نن په تکراری بڼه خبرو. د خبرونه قربانا مليحا میرزاده ده د درست به بیا تاسو 19 خبرونه جمهوریت هم وره
پښتنه په قامت ستري نه دي سدي.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروي پروګرام کې درته زملي حمیر ساده هر کلی وایم. نن راسه په پروګرام کې فوزیا زیب ملمنه ده. فوزیا یو خبریاله ده او له 92 نیوز چینل سره کار کوي. فوزیا د ریډیو په مختلفو اف ام سټیشنونو د 500 کالو تجربه هم لري. د اب تک نومي چینل لپاره د رپورټینګ تر څنګ ای له خبر ایجنسی نام خبریالي کړې ده. د کار په سر ورته آگاهی ایوارډ او لالا امیر صدیقی ایوارډونه ورکړل شوی دي. نن په پروګرام کې له فوزیا سره خبرې کوو. السلام علیکم فوزیا.
وعلیکم السلام.
ډیر مهرباني تاسو د مصروفیت باوجود مونږ لا وخرا کو مهرباني.
تاسو هم ډیر زیاته مننه چې تاسو خپل پروګرام ته راغلم.
چیرته تاسو پاتې کیږئ نن سبا؟ د کومې علاقې سره ما تعلق ته او څومره تعلیم مو کو چیرته نه مو کو ابتدائی معلومات؟
بالکل دغه اوسې کوم په خبر کې او د ډیر مودین اوسې کوم چې سماده ته کې ابتدائی ایجوکیشن چې دغه ما په خبر نه هم سٹارټ کړی دی. خو اسې زو تعلق لره ما د کوهات رسمې نه ما ایجوکیشن هر څه چې دی هغه په خبر کې شوی. ما خپل کیریر اغاز هم کړی دی هغه هم ما د په خبر نه کړی دی.
نو څنګه د خبریالي سره د صحافت سره ساسو داول نه شوق وو او څنګه
خبریالي او داسې شوبه ده کنه چې اکثر زمونږ د سیمه اسپیشلی د خبر په خپل چې کوم سیمه ده نو دلته چې جنکې را لویږي نو اکثر د کور نه ورته دا وي چې یا به ټیچر جوړیږي او یا به چې ته صرف او صرف چې ډاکټر به جوړیږي. دوه شوبې دي چې وړپل نه جنکو ته په ذهن کې اچولی شي. نو چې کله زه را لوی شلم حالانکه ما نه فیملی طرف نه دا ډېر زیات دباو چې زه هم ټیپ شوبې ته لاړه شم ولې چې زما مور پلار هم د دې شوبې سره تعلق لري. زما روزیان خوریان چې دي زما اغه هم د ټیپ شوبې انتخاب نه دا سی شوبه چوز کما چې هغه ډېر ډیفرنس یو راي کې ما دا صرف دا کار ملاوي کې د سوشل خلکو د پاره یا سماجی خلکو د پاره یا زه خپل د حالات ګیر چا پیره خبر اخلم او که زمانه پر زما د ریپورتینګ د لاسه چا څه څه خېګړې کیږي زه هغه مسایل چې دی هغه روچت کما. نو انسپیریشن خو زما د پاره ډېر په دې فیل کې ولې چې زما کیریر هغه د کالج لایف نه په اف ام سره شو بیا هغه شانتي رو 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 فریلانسینګ ریپورتینګ د زلاړه ما نو ما چې دی چې ما سره بالکل تجربه خو بالکل نه ما فریلانسینګ ریپورتینګ یو ډېر لوی چیلنج اور هغه ټیم چې کله د آی ڈی پیز په دې په خبر پښیمه کیو د دې نه پښې کله هم د حالات ډیر زیات کړکی جنو د فاتو خبر جنسې د پرنو هغه حالات کې دي یو چیلنج زما د پاره چې بدل تکي رپورټینګ کوم نو چې کله زه لاړه ما دا وی خلکو سره ملاو شم سپیشلی د نانو سره ملاو شم ما دا وی مسایي چې دی واورې دلو د مای چې د دې اواز په سوق جوړی دي زمونږ به شانتي دي نه کې بهر روزي او هغه یو فیمیل د یو فیمیل اواز د ماشومانو یا د وی هیلث والی سره یا ایجوکیشن والی سره څومره مسایل دي دا یو فیمیل یو ښه طریقې سره چې هغه روزي ټولې شي چې کله هغه ما رپورټینګ شروع کړل ما ته ډیر ښه مزر اغله لو بیا چې دا وی هغه اواز نه زما رپورټینګ باندې به چې کله نوټس اغستې شول یا کی څه بس فائدہ رسیدله نو بس دا څنګه زما شوق چې دی هغه هم به خبرې لی فیل سره چې دی نور هم پیدا کېدل
هغه مسله خو به تاسو ته وا او کنه وا چې کله تاسو دا ویل چې زه دی فیل تر اتل غوړم بیا په خبریاله یا د صحافت په لاره کې جنکو ته خاص کل څه مسلې شته څه غټ چیلنجونه
بالکل ټول نه لوی مسله خو خیر زما د مور پلا طرف نه هم تاسو دا غشن چې مسله نه وه ولي چې خپل به چیرته نو ایجوکیشن تعلیم چې راکړ دا ورغې نه پس چې کوم شوبه دا ویغه تاسو خپل ځان تخپل چوز کې چیلنجز خو دا و چې زمونږ معاشره چې دا کنه کله ما وکاله ما کې رپورټینګ سٹارټ کړو نو هغه ډیر اسانه سره دا سیس چې دی هغه نه قبلې خاطر به مطلب سپیشلی هغه یو ټیپیکل سنټنسز چې هغه موږ خاطر به بهر ګرځي ته به رپورټینګ کې ته به ډیفرنٹ خلکو سره ملایږي یو خو چې دا زمونږ خلک بیا د کلچر داسې دي چې هغه نه ایکسپټ کول نه دي حالاتو کې خپل ځان جوړول خپل کار نه دا ثابتول چې واقعي دا هم یو ښه شوبه ده او دته هم جنه کې بل دا چې دا بلکې چې میل تعداد چې هغه فیمیل چې زیات دي کما جرنالیزم ډیگری حاصل کړي ده نو هغه کې هم چې دي جنه کې خو ډیر زیات ایڈمیشن واخلي خو بیا هغه فیل تا نه راځي دا چیلنج هم او چې دا کول چې بھائی ځکه کار وکم هغه کار یو مثال جوړ شي بیا زمانه پس کې دي هغه نورې جنه کې هم راځي او بیا چې تاسو یو ځکه چانس ملاو شي نو بیا فیمیل یو لیډی رپورټر سره یادېږي او هغه ته هر بیټ ته هر چیز ته تک چې هغه ډېر ګران سره غلې چانس ورکړي چې بیا ځنه کې هم صرف یو فیمیل ایشوز وی یا صرف ایونت رپورټینګ ولا ورکړي خو بیا چې موږ خبر ایجنسی ته لاړو نو بیا لنډی کوتل پورې او بیا مومن ایجنسی پورې هم موږ ټراویل وکړلو دا ثابت کړو چې واقعي که حالات خراب دي خو بیا هم ځنه کې هلته کې هم کار کولی شي هر قسم رپورټینګ کولی شي
بالکل نو ستاسو اوس سه بیټ ته لکه ستاسو زیاتره رپورټینګ چې دی په سه باندې دی
بدقسمتی سره هلته کې څومره هم نیوز بیورو دي نه کې صرف یو فیمیل رپورټر ساتل کیږي او بیا هم چې دی ز بالکل کې په ټیریزم هم کار کومه په هیلت هم کار کومه په ایجوکیشن هم کار کومه په کلچر هم کار کومه صدا سه فیلډ نشته یا صدا سه بیټ نشته چې ما پکې کار نه کړی
نو فوزیا نن سبا ستاسو چې دی نو 92 نیوز چینل سره تاسو کار کوئ کنه
جی بالکل چینل سبا چې دی 92 نیوز چینل سره کار کوم او دا چینل چې دی نه صرف په خبر کې بلکې په نور ملکونو کې هم د دې بیورو جوړ شول او انټرنیشنلی چې دی دا چینل اوس کتل کیږي
او د نه علاوه تاسو په 2013 یا 2014 کال کې د یو بل چینل سره هم کار کړو او نه مخ کې تاسو د مختلفو ریډیو اف ام سټیشنو سره کار کړو نو دغه تجربه څنګه ده د اف ام نه بیا ټي وی تر اتک څه فرق تاسو وینئ
اف ام چې کوم زمانه کې چې اف ام سٹارټ شوی نو دا یو کمیونټي لیول باندې د ریډیو سټیشنز او کمیونټي لیول باندې چې دي ځکه چې دي فیمیلز هغه ریډیو او ری اور دین علاوه چې دي هم ینګسترز هم دا ریډیو سټیشنز هغه ټایم کې بډیر چات شوق سره اوریدل نو هغه کالج زمانہ وا اور اوډیشنز کېدل نو ځل تلاړم او چونکی دوه غنټو پروګرام بو اور فیډ بیک پتا سو ته پر ریډیو سټیشنز باندې ډیر زر ملاوی نو هغه فیډ بیک چې دي هغه نه پس رو 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 دی فیل کې مخکې راتلل بیا چې دغه شانتي را څنګه حالات پر کې جن شو یو فری لانسینګ رپورټینګ چانس ما ته ملاو شو نو هغه اف ام نه چې دي بیا راتلل رپورټینګ سایت تر راتلل هغه یو بل چیلنج وو یو بل خوند وو خو زما په خیال کې څومره باسره دا ریډیو میډیم دی داسې بل هم جو بل میډیم نشته دی چې چېرته کې ستاسو آواز باندې هغه ټایم چې ریئکشن هم راځي هغه ټایم تاسو ته فیډ بیک هم راځي او بل داسې چې یو دا خو کمیونټي چې دی خو چې دی ضرور انهانس کوي داسې فیمیل هم دی چې داسې لر لر دې نه بد داسې فیډ بیک راتللو چې هغه وی چې داسې موږ کله سکول کې نه دي ذکر یا موږ یونیورسيټي کې نه دي ذکر یا موږ اوس په دې نه خبر هم نو موږ د ریډیو سټیشن په ذریعہ اف ام چینل په ذریعه یا ریډیو په ذریعه موږ چې هغه خبر
یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی
زمالی غتلی سیما بټخیل له خوا سلامونه ډیر زیاته مننم کوم زه د دېونه چې کندن لنډه پښتنه لرم چې چونکی موږ په میل ډامیننس سوسایټی کې چې کندن نرواک چې کوم زمونږ ټولنه د پاغې کې ژوند کو نو دیو ته په دې خپل فیلډ کې لکه څنګه چې دیو ادا سه بیان مو کو چې را لکه دلته کې مطلب سبجیکټ وایز خو کندن مطلب د جنکی یا خزینه راځي خو بیا فیلډ ته چې کندن د دیو راتګ نشته دی لہذا دغه یو قسم لږ کم دینو د ریواج یا دغه تعدی د تابعیا د پاره چې کم دینو سق قسم کوششونه په کار دي چې رم دغه شانتي زکه دغه 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 د شرسی یو مقام ده نو دا ډیر زیات لوستي خلک کی عام خلک نه نو دوی مونږ څنګه کولای شو چې کنوینس کو جام دی پیلته ارو مرو راشي دوی هم دا چې دیو کو پرس کا چرته کوریج کړی او دا چې کم نو نورین حالات او هغه دی چې کم نو ایموشنل کړی د ژوند یو د ترخه خاطره اگر سره شریک کی
بالکل دی چې کوم هغه خره نه سوال ته پوښتنه کول دا غي جواب په ټول نه مخ کې ور کومه واقعي صدا سي ریپورتینګ هم مونږ کړی چې واقعي هم د ډیر زیات ایموشنل کړی او هغه دی چې دی یو دا بلو چیلنج هم چې اوس مونږ ته کې از خبريال چې دی هغه کارو کم کته از یو خور کارو کم یا از یو لور کارو کم څنګه از خپل ایموشنز باندې چې دا کنټرول کوم هغه د آرین پبلک سکول ډیر لوی اسانه هوا چې کوم زما تر مخه چې دی هغه په خشه و هغه ټیم هغه سکول کې سکول سره خوا کې زه موجود وم بیا هغه ماشومان چې یو بیا غینه پس هاسپټل کې د مور پلار او ماشومان بیا غینه پس 144 مور پلار ماشومان ته تګ ور بیا د وی هغه درد چې دی هغه ورې دل بیا د ماشومان هغه زما د پر اوسه پوری دی هغه ډیر زیات ایموشنل رپورټینګ دی چې کوم دي چې باقی جو ډیر زیات ایموشنل شی و ما چې زما کلمه مدري دلی او چې زما आवाज مدري دلی او ما په خپل اوخ باندې واقعي چې دی هغه ټیم قابو نه و او دویم خبره دا چې سوپر ایس چې مونږ اول په کار دی مونږ خپل بچو باندې سپیشل فیمیل فون دی خپل لوریانو باندې ول تعلیم ورکی په بارډرز باندې ولاړ ریپورټینګ کوو جن اپس چې بلاست شوی وي الته کې هم زه موږ ریپورټینګ کوو اوس خو خبر پخنو وا چې حالات ډیر زیات چین شوی دي موږ هم زه جلسو کې هم غو ریپورټینګ کوو چې کوم چې فایرینګ کې دي هغه ته هم زه د فیصلې موخه چې خپل ورکو ورته نو ما په حال چې تیسره بنور جن کې هم موټیویټ کیږي او رګبه هم مخه تر راځي
تاسو په شانتي جن کې او خويندې زموږ یو مثال دی د نورو خويندو د پاره څوک چې په زړه کې دا خواهش ورزو لري چې د صحافت غونټې شوبې تراشي نو به کو تاسو کار مخامخ دي او په تاسو د کار په سر تاسو د دوه وډونه ملاو شوې دي نو دا سه وډونه کله ملاو شو او د کم کار په سر درته ملاو شو
د یو ایوارډ کومه ته ملاو شو د 2016 کې وومن امپاورمنت رپورټینګ باندې مت ملاو شو یو فیمیل چې خپل ژوند کې د خپل خامن مرګ نه پښتې دی هغه څنګه شروع کړو بیا آنلاین بزنس بیا بزنس هم دا شانتي شو بده ظاهر خبره ده خبر پښتون خو سیمه هم داسې ده دلته کې یو سړی چې دی یا پیاغه سړو په مینس کې یو جنې چې خپل یو خځه خپل کاروبار کوي نو ماته یو وومن امپاورمنت باندې یو ایوارډ ملاو شو یو بل د خبر پښتون هو ټول نه لوی ایوارډ لاله امیر صدیقی زمات په فیچر رپورټینګ باندې ملاو شوې ده زمما فیچر چې ته په خواسه کم جوړ کلچر دي چې کم اوس کلچر نه سنا بوت کیږي یا خلک چې بیا کلچر نه پیژني نو هغه اړه باندې زمما غا رپورټو چې کم په میرټ باندې ګورو اور ماته په باندې ایوارډ دراو شو
په اخیره کې به تاسو نه تاسو کوم چې د مستقبل لپاره تاسو څه پلانونه دي او ټول اوریدونکو ته به تاسو له خوا څه پیغام وي
زه خو دا به مته دا ماته کوم د فیلډ انتخاب کړی دي چې کوم مخ کې لاړ شم او په دې صحافت کې یو خپل لوی نوم دې غو جوړ کما نو اټ لیست دومره نوم جوړ کما چې سما په شان نو څومره جنہ کې چې دی خو دا خواهش لدی چې موږ هم دی فیلډ تراشو او بل کې هغه دا وي چې باقي او دا یو خو فیلډ دی بس صرف کومره ثابت کم چې دا یو خو فیلډ دی زما په شان ته نور جنہ کې هم دی فیلډ تراتلې شي او کومره چیلنجز دی هغه هم هغه شان د مقابله او کې څنګه یو سړی خبريال کوي
ډیره ډیره مهرباني فوزیا تاسو سره خبرو ډیر خوندو کو تاسو ته کامیابی او ښه ژوند غواړو
ډیره
مهرباني د الله پامان او ریدونکو د تاسو نه هم مننه چې تاسو موږ سره په پروګرام کې برخه واغسته امید کوو چې نننې پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به د غشان نور ملمنې راځي د غوي سره بدایي د کار ژوند او د تجربو په حواله خبرې کو. تر هغه د ځان خیال او ساتي د الله پامن. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره سروې خبرونه مو اوریدله، او اوس وخت شوه دی یوې بلې خبرونې د جمهوریت. د خبرونه زم همکار پامیر ساحل جوړه کړې ده، راځي چې ورته غوښ شو.
په پاکستان کې خبریالان د رائے اظهار ازادۍ حق ته څنګه ګوري؟ خبریالان د رائے اظهار په لړ کې له کومو ستونزو سره مخامخېږي؟ په پاکستان کې د زیاتو برېښنایي رسنیو یا الکترونیک میډیا پراخوالی د رائے اظهار ازادۍ ضمانت ورکړی دی کنه یو خاص ډول فکر خپروي؟ که خاص فکر خپروي نو ګټه یا تاوان یې څه دي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له خبریالانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوری ارزښتونو په لړ کې د بشري حقوقو په برخه کې یو حق د رائے اظهار ازادۍ حق دی. د پاکستان اساسي قانون د دې هیواد هر وګړي ته د رائے څرګندونو د ازادۍ حق ورکوي، او دا شرط یې خیده چې د رائے اظهار باید هیواد ته یا د هیواد وګړو ته تاوان ورنرسوي. په پاکستان کې او نورو هیوادونو کې د خلکو د نظر او فکر خپرولو او نورو ته رسولو کار د رسنیو وي. په دې خپرونه کې مو له دوو نومیالیو خبریالانو سره خبرې کړې دي، او د رائے اظهار په مختلفو طریقو او د دې په لار کې د خنډونو په اړه مو تر پوښتنې کړې دي. الیاس خان د څېړنیز ژورنالیزم په ډګر کې له اوږدې مودې راهیسې کار کوي، او د پاکستان رسنیو پر نظام او کړو وړو ښه پوه دی. دی په اسلام آباد کې خبریال دی، او وایي د یو خبریال لومړی کار د معلوماتو په غیر جانبدارانه توګه ټولول او خپرول وي.
یره دی یو جرنالیست په توګه باندې خو بنیادی طور زموږ کار لکه زه چې کوم ګڼم نو عادی چې دغه معلوماتو خپرول هغه معلومات یا هغه انفارمیشن موږ خپل نه پروډیوس کوو، بلکې آج دین نور خلک وی چې څوک ډیسیژن ځانی لګي پالیټیشنز یا ملټریز وی نو دا وی ڈیسیژن چې موږ مخکې کوو نو لازمی خبره ده چې موږ هغه موږ په خپل داغه د ډیرو حقایقو نه نیو خبر، نو دا وی نه تاسو کوچی هغه څوک او داسې خلک چې هغه سره په خبره اتفاق نه کوي نو دا وی نه تاسو کو.
په کوټه کې مشت سید علی شاه هم له اوږدې مودې راهیسې د رپورټر په توګه کار کوي. دای وای په جمهوریت نظام کې د ټوله ټولنې نظر مهم وي. دا په خبره ټولنه د یو کس په نظر او امر نه چلیږي، او تل اجتماعي نظر ته اړتیا لري.
جمهوریت یو نظام دی، په دې کې د انسانانو ورایت اهمیت ورکول کیږي، او د انسانانو د رائے په نتیجه کې بیا یو نظام جوړیږي، او هغه سیستم چې هغه د انسانانو مرهون منت وي هغه د یو امر د یو شهنشاه د هغه مرهون منت نه وي، بلکې هغه چې کوم انسانان دي او انسانان ټول سره برابر دي، که شپانه دي که باچا دي، دا هغو رائے په جمهوری مشروع کې یو وي. نو چې دا هغو رائے وي نو دا هغو حقوق چې هغه هم یو وي. زه په خپل پاکستان کې خبره کوم، دلته یو فوجي امر راشي هغه د انسانانو رائے چې دا هغه د خپل ګوټو لاندې کې او د دې حقوق چې هغه غضب کې فرد واحد د
کرونو انسانانو د قسمت فیصله کوي. الیاس خان او سید علی شاه دواړه موافق دي چې رسنۍ یا میډیا نه یوازې په یو ټولنه کې د خلکو نظر ور بدلوي، بلکې د هغوی د رایو په نتیجه کې یو مجموعي رایا فکر یا نظر هم رامنځته کوي. نو په دې لړ کې د پاکستان د رسنیو کردار څنګه دی؟ الیاس خان مې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان رسنۍ د خلکو رایا کټ مټ خپروي او کنه؟ که یې نه خپروي نو وجوهات یې څه دي؟ دی وایي تر ډیره حده خو رسنۍ د خلکو نظر خپروي، خو په ځینو معاملو کې په دوو وجوهاتو نه خپروي. یوه وجه د شخصي رسنیو مالی مجبوري، او دویمه یې د ځینو معلوماتو ولسته ورکول د تاوان لامل ګرځېدل وي.
داسې په بعضي معاملو کې کیږي. دا دغه وجه دا ده چې په پاکستان کې کوم ادارې دي، صحافتي ادارې دي،
ټلویزیون چینلونه دي یا اخبارونه دي دا غوې خپل معاشي مفادات وی خاص کر داسې بعضی بزنس ګروپس دا کاروباري چې کوم غټي غټي کاروباري ادارې دي هغه ادارې هغه ته د اډورټیزمنت غټ غټ کمپاینز ایته ورکوي او دای په بدل کې لازمی خبره ډیره پیسې ایته ورکوي نو هغه ادارې دا داسې په داسې معاملاتو کې راون خلی چې هغه د د د عوامو د مفاد لپاره مثال په تور خني او یو ریپورټر لاړ شي او په هغه چیز یو ریپورټ راوړي هغه ادارې ته نو دا اکثر مونږ لیدلی دي او مونږ سره په خپل هم شوي دي چې هغه ادارې بیا هغه چاپ کوي نه شایع کوي نه.
الیاس خان وایي ځینې رسنۍ خپل سیاسي ګټې هم لري. د ده په وینا که څه هم زیاتره پاکستانی رسنۍ د توازن ساتلو پوره هڅه کوي خو بیا کله کله د ځینو سیاسي ګټو لپاره دا توازن نه ساتي.
حد پوری زما چې سونه خیال دی چې یو توازن خو ساتي خو داغوی چې خپل کوم سیاسي مفادات دي د ادارو یا د ادارو د مالکانو نو د هغه سیاسي مفاد ته لګونته دغه ور کوي دغه سپورټ یې کوي.
رسنۍ د خلکو رائے په جوړولو او د خلکو رائے حکومتي واکدارانو ته رسولو کار کوي. آیا پاکستانی میډیا دا کار په سمه توګه ترسره کوي او کڅنګه؟ سید علی شاه له پاکستاني ورسنۍ خوشاله نخکاری او وايي زیاتره ادارې د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د ولس نظر او ستونزې نه پډاګه کوي او یوازې پر ځینو موضوعاتو زیات کار کوي.
ما په فکر سره میډیا خپل ځمداري نه ادا کوي. میډیا دلته کم چې دا کم ټي وي چینلز راغلي دي هغه زیات پر ریټینګ او پر کمرشل اشتهاراتو په دې شانو کې دا غو دلچسپي زیاتې بنسبت د خلکو پستونځو کې نو هغه اول ځل کوشش کوي چې خپل ریټینګ او زیاتر زیاده پیسې وګټي. کمرشل ادارې دي پرایویټ مالکان دي داغو کوشش را دي چې هغه زیاتر زیات پیسې وګټي د اولس چې هغه اصل ستونزې دي هغه د نه هایلایټ کړي.
دولت یا ریاست اصلا د رائے د اظهار ازادۍ ضمانت ورکوي خو په نړیواله توګه پاکستان د یو ریاست په ډول پړ بلل کیږي چې د رائے اظهار پر ازادۍ قدغنونه او بندیزونه لګوي. په دې کې یو مثال پر نړیوالې ویډیوي او غږیزې وبپاڼې یوټیوب بندیز دی. الیاس خان وایي د حکومت لخوا د رائے پر اظهار دومره زیات بندیز نشته.
حکومت د طرف نه ډیر قدغنونه دغه سي نشته دی. بعضی خبرې پکې شته لکه په یوټیوب باندې چې کومه پابندي ده زموږ سره خیال دی ټول خلک دا غړي چې دا ډیر زیات نقصان دی د پاکستان کې د انفارمیشن خبرولو کې. دا غین علاوه لکه په میډیا باندې داسې پابندی بظاهر شته دی نه.
لیلا خان مې پوښتنه وکړه چې په ظاهره بندیز نه وي نو بیا په پټه څه ډول بندیزونه موجود دي؟ دا وایي په نارسمي ډول بندیزونه داسې وي چې د ځینو سیمو خبرونه د هغو ځایونو چارواکو یا ولس د رویو له کبله نشي نشریدای.
غیر رسمي توګه باندې پابندیانې بهر حال شته دي ځکه چې په لوکل سطح باندې زه به تاسو خبره وکړم ژورنالیستان هغه یې نشي کولی ځکه یې نشي کولی چې هغه ته دلته کې لوکل دښمنان جوړې دي شي پولیس نه خپه کې دي شي دلته نور چې کوم دا سرکاري ادارې دي ایجنسیانې دي خپه کې دي شي نو دا خبرې لکه اسلام آباد نه ژورنالیست شي آی کولی شي.
الیاس خان وایي د هیواد په مرکزي سطح هر وخت چې ریاست دا فکر کوي چې ځنې مسلې د هیواد له امنیت سره تړلې دي یا داسې نور پر هغوی هم شفاف څېړنې نشي کېدای.
په مرکزي سطح باندې هم زمونږ خاص کر هغه مفادات هغه د سیکیورټي معاملات چې کوم زمونږ په بازي ادارو کې دا خیال دي چې ګنیا هغه زمونږ د بقا لپاره ضروری دي او هغه لپاره چې دین آی کې انټي انډینیزم یا لکه دا کوشش چې افغانستان کې یو فرینډلی حکومت دی دې قسم سیزونه چې کوم دي دی باندې هم ډیر داسې ترانسپیرنٹ دغه انکوایری او جرنالیزم چې دین هغه دا فلحال دومره ممکن نه دی سمره چې پکار دی.
نو د دې خدا معنا شو چې د پاکستان دولت پر اختیا هم په ځینو مسلو کې د رائے د اظهار پر ازادۍ بندیز لګوي. په کوټه کې خبریال سید علی شاه هم دا غنی چې د پاکستان امنیتی ادارې او ملکی بیوروکراسي لا دې ته نه دی تیار چې جمهوریت نظام دې سم عملی شي او د خلکو د ویناو مطابق دې دا نظام وچلیږي.
موږ چې تر اوسه په نظم جمهوریت دومره میچور دی نظم میډیا دومره میچور ده او بیا موږ استابلیشمنت هم په جمهوریت یا د جمهوری ادارو دا غو سره زیاته تجربه نشته تر اوسه په لږ دا شي نه قبلي کله دا وایي چې بای د ارمی چیف کور ودان هغه مارشلان نه ولګوله موږ تر اوسه په هغه پسمانده معاشره کې ګرځو چې دلته اوسم خلک دا غوایي چې یار یو فوجي امر دی راځي مارشلان دی ولګي کوم چې جمهوری سیټ اپ دی هغه دی سیواخي
نو زموږ چې کومه ملټری اسټابلیشمنټ ده یا سیول بیوروکریسي ده هغه ذهني طور اوس هم د عوامو حکمرانۍ ته د عوام حکمرانۍ برداشتولو ته تیار نه دي.
نو هر وخت چې د فکر پر څرګندولو او ښکار کولو بندیزونه وي نه دی تاوان څه وي. سید علي شاه د پاکستان ټولې بدبختۍ د نظام له نشتون او د رایې پر اظهار له لګېدلو بندیزونو سره تړي او بیا یې د غرب له ټولنو سره پرتله کوي.
په دې تاوان چې وي هغه بیخي ډېر زیات وي. دا هغه وجه دا ده چې په کوم ملک د انسانانو بچي وي او یو اجتماعي یو سیستم وي نو دا هغه ملک چې کوم معاملات دي هغه ډېر ښه چلیږي او په یو ملک چې یو فرد واحد فیصله کوي نو هلته چې دي بیا حالات خراب وي. زه خو خپل دا وایم چې زموږ په ملک کې دا وخت بدامني ده، جهالت دی، بیروزګاري ده او غربت دی. د دې ټولو وجوهات دا دي چې زموږ په ملک کې یو مضبوط نظام نشته، یو سیستم نشته. که یو سیستم وای نو دا شان بیا نه وای. ولې چې سیستم یو په سیستم کې باچا چې دی هغه هم جواب دی دی او کوم چې دغه دی رعایت دی هغه هم جواب دی. د یو عام سړي او د یو باچا د یو وزیر د هغه فرق نه وي.
پرایو کې بدلون د یو خاص فکر خپرول او د فکر او نظر پر خودلو بندیزونه ډیر تاوانونه لري. الیاس خان وای د نن پرتلا د 1980 او یایمو زیګیزو لسیزو پاکستانی ټولنه دومره متشدد نه و لکه څنګه چې نن ده.
50s 60s 1970s هغه وخت کې زمونږ معاشره کې لکه ذهني د تشدد روجان یا داغه سپورت انتها پسندي دا سیسونه زمونږ په معاشره کې نو دا سیسونه زیات تر راغلي دي 80s کې او 90s کې او زدا غنما چې دې کې یو ډېر لوی برخه چې دینو زمونږه د اغه ادارو دا چې اغوی اسلامي ګروپونه سپورت کول د دې لپاره چې افغانستان نیوټرلایز کی. اغوی هر هغه خبرې میډیا په پاکستان کې په ډېر لوی پیمانه باندې مینیپولیټ شوې ده په 80s او 90s کې او شوې ده په حق کې د شدت پسندۍ او په ضد د کم زیات ماډریټ خیالات دي یا سیکولر خیالات دي دې تر چې ډېر ډیر زیات زاد رسولې شوی دي.
خو سید علي شاه په دې باور دی چې په نړۍ کې له بدلونونو سره په پاکستان کې هم څه ناڅه بدلون را روان دی.
په ټول دنیا کې یو بدلون را روان دی نو په پاکستان کې دا اول ځل دی چې د دې سیول سوسایټي او میډیا چې د هغه میچورټی تر روانه ده او پر اسټابلیشمنت باندې یو ډېر ماونټینګ پریشر دی.
پاکستان کې ریاست هم په څناس شکل او رسنۍ هم یو یا په بل بڼه د رائے اظهار په لار کې خنډ دی یا په سم ډول نه خپروي او یا هم د یو خاص فکر په مسلسله توګه د اظهار لارې چارې لټوي چې د ګټې پر ځای یې تاوانونه ډیر دي. پوهان په دې اندې چې یوازې سم جمهوری نظام د پاکستان ټول ستونزې هوارولی شي بلونه با بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو په مخه مخه.
جمهوریت